السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړی چې د دوی درې ملیشه سرتیري په نننی ځانمرګې برید کې وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنوی ته ویلي چې ځانمرګې بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي دي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه سیمه صدر روډ کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډي ریډنګ روغتون ویاند محمد عاصم وایي روغتون ته یولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت تروسه لا چا نه دی منلی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاده شوې ده. په همدې حال کې پولیس او پوځ هم وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پېښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او دغه وړاندې شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحدو ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلوده او زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي اندری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورني فوټبال د اتلانو لیګ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. او د هند مشهور فلمی ستوری درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کاله عمر درلوده. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمي ستوري د مړینې په اړه خپله خواخوږي او غمرازي څرګنده کړې ده. مودی په خپل ایکس پانه لیکلی هغه یو مشهور فلمی شخصیت او یو خارق العاده لوبغاړی. هر رول چې لوبولی جذابیت او ژوروالی فکر راوړی دی. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګ زه خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبري وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. دا چې چی پاونسن کی د شرینا روغی خصوصا په ماشمان او زړو کې په حال کې د څومره ماشمان او زړه تری زوريږي او د شری حاد ناروغي څومره دی په ټول موارد به بحث وکړو. خو په اول کې یو رپورت تغه کړي چې وای په پاونسن کې الکتر لګ 12.9 میلیونه افغان ماشمان د شری اسال او نور ناروغي له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکسپانه په بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدماتو ته د دغه ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واټساپ نمبر مثبت 340 شپکسو یو 210 290 باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو، یو کال عمر یې لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلابېلو ناروغي وخت شوي او د روغتیاي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوس مهال لړې ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدا خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یو د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسي په واسه کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېخنی په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدماتو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غړلې پرون جمعه د نومبر 22 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپل شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدماتو لاله د دینورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 16 په یو راپور کې ویلي چې د بشري مرستو چټک مخ چل عملی د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول، افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، او د 400 ولسوالۍ له ډلې یوازې په 93 ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومان د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې وی لکټر لګ 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګه ځینې د سړې هوا پراتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتې دي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي پراتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوي دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کیږي، تر څنګ یې د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کیږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واتساپ باندې مثبت 340 601 209 باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړي، څوک یاستې، له کوم ځایه غږیږئ؟
سلام علیکم، سال خی جوړ کلاری د بخیر.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکړي.
روزه سیاد من الحکم درودات ول سوالی نه سره اړیکه نیول.
خه خه، ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امر روان ده او په ماشومانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډیرې شوې دي. البته د 14 میلیون ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری همدارنګ د ځینو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې دا چې په ځینو سیمو کې طبیعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلاونه او نور، نو د ماشومانو وضعیت ښه نه بدل کیږي. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې ماشومان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشومان څنګه دي، روغتیایي خدمات لرئ نه لرئ؟ ښه، فکر کوم د دوی واتساپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې تاسو کولای شئ په واتساپ باندې موږ ته زنګ راووهئ، یا حداقل موږ ته مسکال راکړئ چې موږ بیرته تاسو ته زنګ ووهلی شو. په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم کوم اوریدونکی روغ شوی دی، که زموږ غږ اورئ نو موږ ستاسو غږ اورو، رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني. او خبري وکي د تاسو غږ راځي موږ ته. خو فکر کوم ستاسو او ستاسو غږ لرم، مهرباني وکي وو اورم.
ایمو دې نیټ دی روښانه.
خو فکر کوم د دې څه مشکل دی، د انټرنیټ وشي. ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاري کولای شي تاسو د ازادي رډو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 601 209 209 زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نوی الکتر لګ 12.9 میلیون افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه، فکر کوم د واتس اپ څه ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتیایي خدمتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم ګڼې اندېښنې شته. دا چې په ژمي کې د ګڼو سیمو لارې بندېږي، همدارنګه د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلي کېدو، همدارنګه د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشتوالی، او ورسره د روغتیایي پرسونل کمبودي، هغه نور مسایل دي چې د ماشومانو د اسهال، تبې او نورو موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي. او په همدې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیونو افغان ماشومانو ژوند د ژمي پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی، او ویل شوی دی چې دغه ماشومانو د درملنې لپاره کافي بودیجه په اختیار کې ورنکړل شي ډاکټرانو او صحي ټیمونو ته، نو د افغان ماشومانو ژوند چې وارد مخه له خطرونو سره مخ و لا به وګواښل شي. همدارنګه په ماشومانو کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسائل هم په دې ورستو کې ډیر شوې دي، خصوصا په ننګرهار او ځینو نور سیمو کې، او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دی بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي. د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخي څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو. البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام میلمه ده، موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وغږیږو، خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
بیا مو هم خره غلاس تویم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی، اوریدونکو لرو مهرباني وکئ څوک یاست لکوم زایم زنګ راواله؟ بله زموږه کاوره مهرباني وکئ لکوم زایم زنګ راواله دی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول اسخه
خستړی مشه بخیر راغلی. موږ په دې مورد غږی ګوچ په ماشومان کې د ناروغي د زیاتېدو احتمال وړاندوینه شوې ده، ویل شوې چې 14 میلیونه افغان ماشومان د شری سال طبي او نورو ګڼو ستونزو سره به مخ بلل کیږي، په دې چې اکثر روغتیایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه هم نشته او مالی توان د دوی کم ده. د خپلې سیمې په ارتباط راتوي چې هلته ماشومان په څه وضعیت کې دي او آیا کافي خدمات شته درته که څنګه؟ بله زموږ غواړی تاسو لګ مزایته که تغییر ورکه چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي اما که لګ زایته تغییر ورکه یا یو چاره وکي چې غاګ مسئی شي
اوس سم شو
اوس به سئی شو تاسو خبري وکي لطفا
ترته د خپل وړاندې خبرې وکم د مشمانو وړاندې دلته کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته مخکړي
صحیح تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومانو لپاره، مثلا د دوی د تودو ساتلو یا دا چې په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي، دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي، دا څومره رعایتیږي په غوسې؟ بله که د دوی اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکي لرو که څنګه؟ زه به خپل تخنیکي همکار څخه پوښتنه وکړم چې که کوم بل اوریدونکی وي له دوی نه به هم خبرې واورو. که زموږ غږاورئ نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی، مهرباني وکئ تاسو څوک یاست له کوم ځای مو زنګ راوالی او خبرې کوئ؟
فکر محمد د لغمان ولایت سره به تماس کړم.
ښه مهرباني.
ملګری ملتونه او واجهي صندوقیا نور د افغان ماشومانو په حکله باندې کوم ترتیبات روان کړي دي؟ کمزوري دي، اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداویان یا تا په کلینیکونو کې هم کمزورې ده، هلته چلاړ شي لږ سور کې هغه هم کافي نه، هلته سور شي بیا دواخانې ته هغه کوي سور شي په بازار کې دوا یعنی واخلي. نو د افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده دا بالکل کمزورې ده. بیا خواته مهاجر ورونه چې راغلي دي هغوی یو مشکلات خوانه بر مخامخ شل چې مهاجرت شپې ورځې دي، بیا دلته هغوی ماشومانو ته یخنی ده او د سرپناه صحیح سیستم برابر نه ده، نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي، دا خبره حقیقت ده. او ملګری ملتونه هم بیا داسې پورا کار نه ده کړی چې لکه څه لازم و او مناسب و، مشکلات ډیر دي ورور.
خب من نه دا پوښتنه هم کیږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شئ، ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي؟ نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي، دوی خپل څه کوي خلک؟
خپل خو خپل حتی لوسه پورې خپل امکاناتونه خلک کار اخلي، دا صحیح ده. او لکه کم امکانات دی په اصطلاح یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه غوی کار اخلي. او ملګری ملتونه هم چې دي همدغه شل دیش فیصد کومک دی، شل دیش فیصد اقلا 50 فیصد هم دی غوی کومک نه ده، چې کومک اقلا د ماشومانو لپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک وای نه ده، کومک پوره نه ده، کمزورتیا شته.
او د حکومت چارواکي څخه یې په کلینیکو ته چکل ازي الته کافي امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګ
دي ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمه ده. خپل بیا د طالبانو حکومت څه دي، دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوارونو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده. او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي لکه اکمالات تک پوره نه ده، اکمالات په اصل کې پوره نه ده، اکمالات مشکل ډیر ده.
خخخ صحیح ډیر مننه کوم، سلامات اوسه د تاسو نه. اوریدونکو د ازادي رادیو د روختیا ژوند پروگرام تغواگی استه، البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی میل مکړه ده، له دوی نه به د ماشومانو د روغتیا په تیره بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړېدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام، والګي او همدارنګ سینه او بغل او د ټوخي دغو ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط به خبرې وکړو، همدارنګ د نورو ناروغیو لکه شری، اسهال، تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر سره مخ خلق گواخی. ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته او را سره خبرې کوي. کور مودان ډاکټر صاحب، موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورد غږېدلو چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزیشونو زکامونو مسائل ډیریږي، خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي، خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری، سال، بیا ور سره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات اغیزمن دي. په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته اغیزمن پات کیږي، یعنی ډیر اغیز ولې په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي؟
مننه ډیر زیات. نه یوازې افغان ماشومان، د ټولې دنیا ماشومان په سړه کې، سړه هوا کې یا په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او داسې نورو تنفسي ناروغیو سره مساعد کیږي. او په افغانستان کې دا وقت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو. د ماشومان ډیر اخت کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت ټیټ دی. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذی او دا د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي، مثلا نشي کولی ماشومان د فقر، غریبۍ، د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته، دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د 30 ثانیو لپاره د لاسونو او د مخ وینځلو امکانات نه لري، نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومان یا د کوچنیانو لپاره د ناروغۍ زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دی یا اوریدونکي دی متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي، لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوه میاشتو وي، دوی زیات اخته کیږي. نو باید کوشش چې دوی د یخنۍ نه وساتي، او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغه وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان مونږ کېږو چې نهه میاشتې په یو محیط کې روبېدلي وي یا اوسېدلي وي، او وروسته چې یو محیط راځي باید د دوی د کوټې درجه د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي، لباس یې تود وي مګر ځانې. بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره، هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب، په همدې مورد به مشخص وبخې چې خبره مقطع کوم، په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونو او کمپنۍ یا هغه بلډینګونو والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره، او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به سوځول پلاستیکونه، او اوس که څه هم مخنیوي کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوي دغه کار به سخته وي. یعنی دغه د سون توکو معیاري توبه مالته ډیر تر پختنې لاندې دی، او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې که څوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په اسمان یا فضا باندې یو لړ خپراوي، او دا ټول د همدغه سون توکو د غیر معیاري سون توکو دود دی چې پاس خیزي او برته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي برته دا لاندې راځي او خلک برته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت یو هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغۍ او فسادي زیاتوي، کچه څومره لوړوي دغه مسله؟
چې رښتیا درته وایم داسې مشخصه فیصدي ونه وایم، ځکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا په ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که مونږ وایو په زموږ په وطن کې یا په ډېرو غریب ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې، په فابریکو کې، په نور ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولید کاربن ډای اکسایډ تولید هغه فضا زمون ککړې. دویمه در لکه تاسو چې ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډیر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحیح شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي، لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي، یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجود نه دي یا تهویه نه وي چې دا کوټو هوا تصفیه شي او دا کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي، دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه، دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې، دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې، ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی، شوشونه یې ډېر کوچني دي، دوی ډېر زر. او د ټولو نه مهمه دا ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ورته ټوخی وو یا پرنجی وو، کله چې میکروب یا هغه مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي، پرنجی کېږي چې هغه د باندې واچوي. مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي، وجود ته نه وځي، او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي، زیاتېږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لا هم پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا را یخه هوا را شور باندې ولګيږي، مګر ډیره مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کړي حداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې حداقل کړکۍ یا دروازې خلاصې پریږدي چې د هوا تبدیل شي. دا مورد ولې په افغانستان کې نه رعایتېږي فکر کوئ؟
دا مسائل داسې دي چې دا زمونږ استاد اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي د هغې کې دا د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید کوټو ساختمان د سوی چې یو خوایوازه کې بل خوایوازه شي دا هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دې ک دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي، مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرمه هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي، او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي، مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هیوادو کې اکثر د زکام یا د ژمي نه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغۍ ویروسي ناروغۍ چې د تنفسي هغه سره تړلې وي، خصوصا فلو، دا تر ډیره پورې مخنیوی کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ که څوک ووهي چې هغه ناروغه شي قصدان یا که وغواړي، نور تر ډیره پورې د دغو حداقل د څو ډولونو فلو مخه نیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکوي که څنګه چې واکسینونه هلته رواج او خلک واکسینونه وکړي د ژمي نه مخکې او د دغو فلو په ضد؟
ولې نه، دا کېدلی شي، مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمونږ وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د اطفالو یا د میندو د واکسینونو یو د کسان نه یم چې اساس یا تدابزاري مو ایښې ده. منګه فکر کوم چې خلکو ته واکسین مفتی دا، خو خلکو ته مفتی مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې دیقل په امریکا کې $240 غواړي. تا یو د کورونا واکسین کې تنه $2500 غواړي، او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده. او همدارنګه د کورونا ولې په ځینو خلکو کې د ډول د واکسین کې کومه کوي یو شی چې ډېر توجه وړل چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نه کړو چې د واکسین باندې ډېر فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی، دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی، دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کرونا یو جز دی. دی دا معلومیږي چې دغه ویروس دی به د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقدیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس سی باعث دې شوی دی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي، او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو که نه، او که لرو یا هغه تولید کو او هغه خلکو ته عرضه کړو. نو دا شی نشته. نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او کوم واکسین هم افغانستان ته ځي نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي، موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویش ونه کړي. په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو، او هغه مونږ ویل چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفاظت، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډیر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپینګیري،
او هغه کسان چې دوی مزمن ناروغي لري لکه قلبي ناروغي لري توبرکلوز لري یا مثلا ځینې نور ناروغي باندې اخته دي هغه باید ډیر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نشي د دې په څنګ کې ډیر خطر د بیر مونږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پې نشو اوس که په کور کې او کلی کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی مونږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو په شیر ګرمه اوبو خپل پزا او ستونی پاکو دا ډیر زیات مرسته کوي یعنی زه چې کله د نه اتیا نولس او نه اتیا کال نه زه د دې پرکټس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو دا د ستونی پزا خولې پاکول د ریزشن ډیر زیات مخنیوی کوي دا توجه وکړو د دې په څنګ کې مونږ کڅوک پر یې زه شخته شو هغه کوشش وکړ چې د ګرم مایات نه زیات استفاده وکړي زمونږ معمولی مایات چې ډېر مروج دي د پخوانه سلن شورواګانی یا د ساده شدو چې یا د زنجفیل چې دا مونږ تاسو سن به ادرک ورته د دې چې یا د سلور زمونږ په کورنیو کې دا مروج دي دا استعمال شي نو ریزش په ویزه کې د ریزش مخنیوي نه کیږي او ریزش سس ناروغي د چې دوا نه لري خپل مرحله ته کې درو نه تر 15 ورځې پورې کولای زیاتیږي نو هلو تاسو راي
bale ډاکټر صاحب موږ تاسو راغورو bale
نو دالته باید کوشش وشي چې دا د مراقبت د ماشوم شي خواړه وخري ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان چې دا نور میکروبونه ته وجود فعال نشي او دا څنګه بغل او نور ناروغي تلل
ډاکټر صاحب په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نور د ماشومانو اړوند مرکزونه چي دي په دغه کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي په حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوال ته ډیر د شدید نمونیا سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي څه په کار دي چې یعنی د پاول کې مراقبت وشي مخکې لدې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانه ته انتقال شي یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال دي
ډیر سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم مونږ چې ته پاول کې په کور کې څوک ناروغ شي ټوخه او یا تنفسي مشکل لري په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستان او ډاکټران ته عوامو ته ارزښوي دي خو اوس په وی نه چې ټوخه ولري څوک د دې لپاره عاجل ضرور نه چې دا ډاکټر ته وځلو ډیر ساده تخنیکونه شته چې موږ دغه په ذریعہ پیدا کو چې د زما ماشوم یو ساده والګې او ریزش ته او کدا یو سینه بغل دی مخیل دی چې خراب شي موږ یې غو لازم زیتوړې شو زی درته لګب سختوي خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه تشریح کوم کما شوم تر دوه میاشتو پورې وی یعنی دوه میاشتنی عمر پیټوی ډیره ساده خبره کدا چوشلې نشي یا څو درودلې نشي دا ډیره خطرناک علامه ده مونږ باید عجل ماشوم روغتون ته ورسو بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناک ده هغه دا چې کدا ماشوم شونډي او پزا او مخلق شنواله پیدا کړی دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عاجل ماشوم اشاره روغتون ته ورسو دریم علامه ده چې دا تبه ولدی موږ باید عاجل ورسو او څلورم علامه ده چې کچته موږ په یو دقه کې د دې د تنفس شمیرې حساب کو کدا شپېته او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی موږ باید عاجل روغتون ته ورسو دا څلور علایم چې هغه ماشوم چې عمر د دوه میاشتنه کوز دی مونږ په کوم وخت کې په کوم حالات کې دا باید روغتون ته ورسو کچې ته د یو کوچنی عمر د دوه میاشتنه تر یو کال وي یا د دولس میاشتې وي یوازې که ساده ټوخی ولري مونږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو متاسفانه دا ډیر معمول دی انټي بیوټیک خلک اخلي او ډیر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول کې دا ټول غلط دی یوازې ساده مراقبت د کور مراقبت د کور مراقبت هم دا دی چې توت ساتل د پزې او خلې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه او د دې ته زیات مایات ورکول او خو خواړه ورکول چې ته ممکن وي د دې په ذریعه داخ کیږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوو میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه اوبخې پنځوس او یا د دې نه پورته وي نو داسې نه بغل دی، باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمند سره. حتی دغه موږ چې ورته کورنۍ سی کارمندان یو سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي، د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کیږي. خو بیا کله موږ او تاسو که وایو چې آواز لري خرخر یا خراسک ورته وایي داسې آواز ولري، یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کیږي، نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر بیږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري، مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوو میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورتونه لري. دریم کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي، د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګي په وخت کې باید ورسره وشي، د دوی پاکوالی ساتل، د پسې ستوني لاسونو په توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل، خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل، د ګرم مایات ورکول، لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم شلغم شوروا زموږ وطن کې شته، د کچالو شوروا شته، همداسې دا شړومبې موږ دغه کو ورته وایو توده شړومبه ته جوړو، همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سنوي چې دا ډېر معمول دی، ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او موږ یې وایو نه، دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي. که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلنې تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي، نو دا کېدلی شي سینه بغل وي. یو صحي کارمند سره مشوره وکړو، ان دا چې په خپل سر ځینې انټیبیوټیکونه ورکو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو، ژوند یې خراب کړو. نو او کچته د دې خوراک کې مشکلات په صورت کې ډاکټر ته یې سنور ضرور نه ده چې شفا روغتونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سرتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې، هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري بستر کیږي، چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کیږي او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي درې او څلور مونږ په یو بستر کې سوال چې دا به اس دی کیږي چې
دلته یو خبره ډاکټر صاحب بله چې نه دی شفاخانو محیط او د دواخانه او شفاخانه والته چې مریضان تګ راته کوي، خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي. خو چې د افغانستان غوندې ټولنه کې نور مسائل هم مشکلات لري، نو تبن چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه، یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونو ته د مراجعه نه کوي، یا حداقل د ټلیفونونو لارې د ځینې مشکلات حلوي که ممکنه وي؟
دا درسته خبره ده. موږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو، نه د روغتون خلک ډېر وډارو، مګر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې موږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو مازیرو یا زموږ د ناپوهي په وجه یا زموږ د بې اعتنايي په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یوه ستنه موږ لس وارې کاروله تر څو چې به پڅه شوی نو موږ هماغه ستن کاروله، ځکه نه مو درلودي. یا هغه پایپ چې موږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو، د یو مریض نه مو اخیسته بل ته مه اچوو، د بل نه بل ته اچول چې دا باعث انتقال د مرض کیږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي.
خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازې نه لار نه ده، او په کور کې کیږي که د ډاکټر نو ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي، چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي، او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې خود ژمی پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمی پراتلو سره لارې بندې وي، او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې دي، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نشي کولی، په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي، او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي یخ وي، طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده، مثلا د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغي دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېره مننه، تاسو ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي، دوی به دې ته به اولویت ورکړو. ستاسې ته پته ده، ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چا ته په 2 ساعته فاصله کې، یو چا ته په 3 ساعته، او چا ته په 5 ساعت کې، چا ته په 10 دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین چې دی او کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو، دا ډېر زیات موثر دي او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه ووایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی، چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي شیری نه اخته کیږي، او په شیری چې اخته نه شو د تنفسي ناروغۍ لکه سینه بغل او سوی تغذیه خواته نه ځي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته ته مخکې اشاره وکړه، چې موږ په دې ډېر سختۍ سره د ځایونو ته واکسین رسول، او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم، د مؤسساتو او سیتاماو یا قمس مربوطه صحی مسئولین داسې مناطق ته باید مخکې نه دغه کلینیکونه او یا کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا مثلا د یو پاراسامول او یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کړي، او هلته ورسره موجود دي، ځکه چې بیا لارې بندې وي. موږ ته لیدلی دي چې تیاری به م کرایه کولی چې دا دوا ورسوو، که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دا خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي، او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي، دا به ډېر زیاته مهم. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې، بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی. او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شته دوستان ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوي، لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک اته پېژني نه، یا شری یو څوک شاید ونه پېژني، مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات، اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینو ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې ټکي ته زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي، دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي، او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا سی ایس ډبلیو یا د اجتماعي کارکون چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث
ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو، نو ښه به دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاستئ. تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه، سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالې دي ناروغۍ څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیانې هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا، خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، سدے آزار شیتا چالو نہ جانا، لوٹے پردی کورو نا جانا، نپتا چپرے لوٹے پردی کورو نا جانا، پلوستا دوا ماتا کڑی چو پندو نا جانا، ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا، ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا،
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بلتا